درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د مخم څلور بجې شوې. یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ غوربند شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایله اعلان شي. دوستانو دا مو په دې ساعت کې د دې خبرونې د سر دوه مهم موضوعات دي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملالۍ بشیرې ته راوړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. او د هند پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې لسګونو اعتراض کوونکي نیولي دي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سولهیز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د په واشنگتن کې خبري غونډې پر مهال زیاته کړه
We shared with our Indian counterparts as we conversations that ambassador
دای وای موږ د سفیر خلیلزاد د خبرو جزئیات چې پسمه کې درلودي ل خپل هندي سیال سره شریک کړل، ځکه چې په دوامدار توګه مو په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو غاډې هڅې کړې دي. امریکا له پاکستانه د خبرېدونکو تروریزم په اړه د هندستان په اندېښنه پوهیږي او دا پر ځای اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ د هندوستان له لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. پامپیو په واشنگتن کې له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره په کتنه کې وویل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. سوبرامنیم وویل په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دوی ډاډه دي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو پر مهال د نړیوالې ټولنې لاس راوړنی به په دې پروسه کې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده او په کابل کې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته ورسولې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو له دې ځای د مالیاتو د راټولولو او د خپلو مخابراتي فعالیتونو د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د پکتیکا د امنیه قمانداني ویاند شاه محمد آرین وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز ویجاړ شوی او د هغوی یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. شاه محمد آرین ویل په دغو عملیاتو کې د سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم سربیرن ټپي سوی دی. تر اوسه هیڅ وسلوالي ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخه ونه لري. د همداراز ویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامه کیږي. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالف فت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یو حده له طالبانو سره مادي او تسلیحاتي مرستې کوي. تاسې زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز سرغړونه وکړه. دا موقتي بندیز په هندوستان کې د طبیعت په اړه د یو قانون پر وړاندې د مظاهرو وروسته ولګېد. د چارواکو په وینا تر اوسه سل کسان په ډیلي کې نیول شوي دي. د دې نوي قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش هغو غیر مسلمانانو ته به تابعیت ورکول کیږي چې تر 2015 کال مخکې هندوستان ته تللي دي. د دې قانون منتقدین وایي صدر اعظم مودي غواړي د دې قانون په واسطه په هند کې شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان منځوي کړي، خو مودي وایي د دې قانون هدف د ګاونډي هیوادونو له اقلیتونو سره مرسته ده چې په خپلو هیوادونو کې له ځپنې سره مخامخ شوي او هندوستان ته پناه وړې ده. په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري، سعد حریری د ریاست جمهوري ماڼۍ ته رسېدلی دی. سیاسي سرچینې وایي ویل کېږي چې د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر حسن دیاب به د ایران د ملاتړي حرب الله ګوند په ګډون د یو شمیر ګوندونو په ملاتړ صدر اعظم وټاکل سي. سعد حریری چې د لویدیځ او خلیج هیوادونو متحد دی، د اکتوبر په 9 نیټه د حکومت د فساد پر ضد د پراخ لاریون په نتیجه کې د صدارت له څوکۍ لیرې سو. او د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې ښویېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکوونکي وژل سوي دي. د ازبکستان د اضطراري حالاتو سره د مبارزې وزارت نن وویل چې دا پیښه په یونوشوبود سیمه کې د میترو په لیکه سوې ده، هغه ځای چې اوس مهال پکښې د بیا رغونې کارونه روان دي. د دې موضوع په اړه تحقیقات پیل سوي دي چې آیا د دې غمیزې مخه نیول کېدای سوای او که نه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر در سره وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال چې په وروستیو کې کابل کې زلمی خلیلزاد سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي دي چې خلیلزاد ورته ویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو وربند شوه. فضل احمد مانوی یو له همدوی څخه دی.
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که بحث داره
دا خغلی معنوی بشپړې سرګندونی او دا خلیلزاد دا لیدو کتو پاړه په کابل کې معلومات بدر سره په یو ریپورت کې شریکو. دا بم واوري چې دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا ری کمیسون رسیال
100% ان شاء الله مو منتظر نیمه سه ولایت استیم چې دوه ولایت
پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا افغانستان په اړه به په یو شمیر نور ریپورتونو کې واوري چې دا بلخ امنیتي چارواکي وایي قیصاری په تیښته بریالی شو، خو هغه پسې به د امنیتي ځواکونو د لټون عملیات تر هغې روان وي څو چې نیول شوی نه وي. په سیمه او نړۍ اړوند مسلو کې به واوري چې امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې. ولیس پروګرامونه هم لرو. د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د ژوند او ستونزو په اړه دی دا هم خپرو. او همدارنګه کور کلی هم مه هېروئ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وربند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد په ناستو کې ګډون کړی د دې مطلب د څرګندولو تر څنګ ازادي راډیو ته ویل چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر وربند د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
یو شمیر افغان سیاستوالو چې له زلمی خلیلزاد سره یې لیدل کاته درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اوربند شوی دی. افغان سیاستوال فضل احمد منوی چې له عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان
هغه څه چې د هغه زلمی خلیلزاد په خبرو کې نوی و د تاوتریخوالي د کمیدو اوربند پړ بحث شوی. همدارنګه داسې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربند منلی خو له افغان قوو سره نه. خدا بحث هم شوه چې کچیر پر افغان ځواکونه حمله کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرسته اړتیا پیخیږي او بهرنی ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، نو بیا په هغه صورت کې دا ژمنه بیرته له منځه تللی شي.
افغان میا په دې صورت میتونه دوباره پس متعهدات شکسته شوه.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیلزاد ته ځینې وړاندیزونه هم وشول.
یادات ما داشتیم که در روند پروسی سول
زمونږ وړاندیزونه دا و چې د سول په پروسه کې چټکتیا رامنځته شي او هڅه دې وشي چې که طالبان دایمي اوربند نه مني حداقل په 2 یا 3 میاشتو کې اوربند ته د قانې کړای شي تر څو د سول لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه سازی وشي.
زمینی مسا
تایید بشه که یک نوع اعتماد سازی به وجود بیاد. بیشتر سر همین صحبت صورت گرفت.
در پداس حال که چه تیر ورځ د عرب نیوز په نوم یوه رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې که طالبان د امریکایان له لوري لاس ورځنۍ وړاندیز شوی اوربند ونه مني، د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربند پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پر روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته لیکلي په هغه څه به عمل کیږي چې په توافقنامه کې دي، خو د امریکایي استازي او طالبانو د خبرو د ځنډ لامل یوازې د طالب مشرانو ترمنځ پر اوربند سلام مشورې دي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي افغان حکومت پر اوربند ټینګار کوي او که دا غوښتنه ونه منل شي د سولې خبرې هم مختتلی نشي.
تر هغه چې آتش بس نشي د یو شرایط په توګه او پټنځایونو ته دوی د پارټیکل پلینګ دی مخامخ موږ مذاکراتو ته تلای نشو، یعنی زموږ خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لاسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر وکړ او بیا کابل ته راغی. نوموړي د دغه سفر پای ته رسیدو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ګټور سفرونه یې درلودل. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې یو شمیر افغان سیاستوال چې په ورستیو کې په کابل کې د زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي خغلی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وربند شوی دی. او د امریکا او هند بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگتن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو ویل چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند د اندېښنې پر ځای دي. عصمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
ترامپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوه مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهور غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشر.
دوستانو بخنه غواړو د عصمت څاروان د هغه ریپورت پاړه چې د هند او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د لیدنې پاړه ده. په هغه ځای مو او د هغه پر ځای مو یو بل ریپورت وغږاوه چې د تیروتن لکبل زموږ معذرت ومني. اوس پر راشو دغه ریپورت چې د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگتن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند د تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیسته او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سختریزو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسئله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1989 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کېږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سختریزو ته په خپله خاوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسني دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بیله شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندیښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستان ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتماً د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي دوی به دا پایله ونه مني. په اړه یې له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل رپورټ اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اوو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څیړنه د پنځشنبې په ورځ په بشپړه توګه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل دوو ولایتونو د ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې پیل شوې ده، د څلور هغو د څیړنې مواد کابل ته را رسیدلي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب او بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راوستل شي. خغلی مل وایي سیستم ته د دې موادو د لیږد بهیر به تر یوې ورځې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرستیال مو وپوښتل چې آیا امکان لري تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي؟
100% انشاءالله. موږ درې ولایتونو ته پتمه وو چې درې ولایتونه بشپړ شوي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالاتو له کبله د پروسه له مشکلاتو سره مخ شوي او مواد نه دی رالیږل شوي. موږ پتمه یو چې ژر کابل ته راورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر یکشنبې په ورځ وروسته تر دې په اوو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنجشیر کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 28 ولایتونو کې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه کړه. بلور ته بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ ته ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په 28 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی به هیڅ ډول پایله ونه مني.
هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کم وي یا زیاته وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي او لاغي ورسته دا پروسه چې د افغانستان د خلکو پروسه ده دغه د افغانستان خلکو ته پروخانه دا او شفاف ډول مخته ولاړ شي او پایله اعلان شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیال اسمت الله مل وایي په 28 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی دی. په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله د اعلان لپاره کړي هرکلی کوي. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی
نور د پایلو د نه اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تر راتلونکو دوشنبه یا هم سه شنبه باید پایله اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل راتلونکو مهال ویش خودلای د اونۍ په لومړیو یا هم مې کې باید کمیسیون
رسیال داس مال راتلونکو اونۍ ته د تل یا میزان میاشتې د شپږ منټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله له اعلان خبر ورکوي چې لدی وړاندې کمیسیون دوه ځله د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقریبا نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له دې وړاندې ویلي وو چې د مهالویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجالونو د پیدا کېدو له کبله وو، خو یو شمېر ټاکنیزو ډلو بیا ویلي کمیسیون په دې کار سره د قانون سرغړونه کړې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. اوس هم یو بل موضوع. د افغانستان د ولسمشرۍ مانۍ وایي چې افغانستان به تل په بهرنیو مرستو تکیه نه وي او نه به د نړیوالو د اوګو پیټې وي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال وایي حکومت د هیواد اقتصادي ودې لپاره اخیسمن کارونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له کمیدو سره دا هیواد باید د پخوا په څیر د بهرنیو مرستو په تمه ونه اوسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
افغانستان ولسمشری مانی وای هواد د سیمه له هوادونو سره د سوداګری زولارو د جوړولو ترڅنګ د پرمختګ او پراختیا په لور هم مؤثر ګامونه پورته کړی او هڅه کوي پرزان بسیاین ته ورسیږي. د ولسمشر دوایان مرستال دواخان مینپال د پنځشنبه په ورځ د امریکایي سناتور لینسی ګراهام د سرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د هواد اقتصادي وده د حکومت په اساسي پروګرامونو کې شامل ده.
او د افغانستان حکومت نه غواړي چې تر اخرته پورې د نړیوالې ټولنې د اوږو بار واوسېږي. د افغانستان حکومت همدا اوس په اقتصادي لحاظ باندې هغه فرصتونه چې په افغانستان او په سیمه کې دی پر دې باندې کار کوي، ټول عواید په سم ډول باندې راټول کړي او د افغانستان د خودکفا کېدو په اړه باندې ټولې هڅې ګړندۍ کړي.
امریکای سناتور لینسی ګراهام په دې وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان باید په دې تمه نه وسی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ورسره د پراختیا پروژو لپاره د پخوا په شان د نورو هیوادونو مرستې ادامه ولري. د ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره په مرستو کې برخه ولري چې امنیتي ځواکونه وتوانېږي ترهګر وځپي. ګراهام ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د خوالي نښې نښانې لیدل کېږي او له دې هېواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره اوسمهال د افغانستان 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او له بلې خوا د دغه هېواد ټوله پراختیایي او 30% عادي بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلېږي. د اقتصادي چارو پوهان وای افغانستان اوس د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی او د دغو مرستو کمیدل او یا نه ورکړه کولی شي چې منفي اغېزې ولري. عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه په هغه حالت کې نه ده چې باید 100% خپل ټول انکشافي او نظامي بودیجه تکمیل شي. زما په اند باندې د نړیوال ټولنې مرستې بندول د افغانستان د اقتصاد او ښېرازۍ لپاره ښه ډېری نه ده.
لینسی ګراهام دغه خبرې له هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې یوې امریکایي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصمیم نیولی چې په روانه اونۍ کې له افغانستان نه د 400 امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. د اقتصادي چارو بل پوه سیف الدین سیهون وایي د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت هم د دغه هېواد پر اقتصاد منفي اثر کولی او ډیری اقتصادي فعالیتونه هم ودرولی شي. دی ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې او په تېره د امریکا د متحدو ایالاتو له مرستو پرته نشي کولی چې اقتصادي اړتیاو ته رسیدنه وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا استازو چرکی بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا لپاره رای ورکړه او دغه پروسه به اوس رسما د سنا جرګه مخ ته وړي. ټرمپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی د متحده ایالاتو دریم ولسمشر به وي چې استیزا کیږي. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی ده. په تېره خبرونه کې راسره و له ده مې وپوښتل چې د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ټرمپ د استیزا پرېکړه یې ولې کړې.
ټرمپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع نورم روښانه کړي له کوم بهرني متحد څخه یې مرسته غوښتې ده او له صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کېږي چې ټرمپ د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ټرمپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزاء لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کانګرس کړې وه، او همې شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو اجتماعي غونډو کې ګډون وکوي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې ډیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې د ګټلې وو.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندې سټیفاني ګریشام د استازو جرګې پریکړه وخندله، او هغه د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې وویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووځي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استهزا شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استهزا څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو استماعي غونډې نمایشي محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استهزا پریکړه کړې. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استهزا دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده، اوسنه جرګې ته ځي چې ټاکل شوې په روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي د ترامپ د استهزا لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته دا ونویل چې کله به دغه لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغې په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د څارنوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي، وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرته لري شي، د سنا جرګې دوه درېیمه برخه غړي باید مجرم وپېژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شاید ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استیزا کړی دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو
زنم تبارک همن ولادت نویل سره خبر کوم. دا موږ غواړو چې دا وبن په برابر باندې کچيري سره باندې غواړو چې سره وکړي. په دې برابر باندې موږ دا ستاسو د ماسونی وي چې ور باندې باد وسی بیا بیا چې د سولې پر خبر باندې په یو څه څخه چې ور باندې د افغانستان د خلکو لپاره خو ډیر څه خبره ده. دا چې دا خبره تازه کی
جهاد الله ساتے ما د میدان وردګو نتا سراړی کې ما صاحب د سچلې چې د انتخابات چې کم رئیس جمهور انتخابات چې کم شوي دي د څنګه نه اعلانېږي. زمونږ چې کم ډېر زیات اقتصاد هم خراب شوی دی، کاروبارونه هم خراب دي، او لارې ولاړې دي، او چې کم ډېر زیات ستونزه کې یو شکست خورینو دی. بار بار هم دا وایي چې موږ یې نه منو. والسلام به احترام
اورور دغه خواهش کوي د موږ د کندهار د پولیسو معاشات کله باندې تقریبا دغه دوه میاشتې موږ تماشا نه جوړ کول شوی چې معاش نه کوي کېږي. نو ورته د مالک علومه پر نوې کېدو دی، نو کار مالک راوړي ورته موږ باندې موږ دوه میاشتې معاش نه کول کېږي. موږ دغه په وړو مقامات ته ورسول.
اور نن موږ غوښتل دا ور تقریبا کوم دغه لګیږي د برخنۍ تفکیر شروع شوی دی. اور دا تنظیم شګی په جلابات کې شروع شوی دی. په مطلب دا چې نن شروع ولا تنظیم د لګیږي سبا لګیږي. نن موږ غوښتل دا چې دا تقریبا دغه د پروژې نزي دغه د پروژې د تفکیر شروع شوی دی. تفکیر ته ځای لري د برخنۍ تفکیر ته ځای لري. او دا ورته لا پوهان په برخنۍ چې انتخابات هم په دې تشکیلو باندې وشي ورولا او دغه دېخي تشکیلې دي برېښنایي تشکیلې ډېره مهمه تشکیله ده او د دې تشکیلې مخنیوی کېږي جال پکې مخنیوی کېږي دا زموږ تاسو خپل حق دی او برېښنایي تشکیله به هر افغان بدوي لري او ازادي راډیو کارکوونکو نوم هیله لرم چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په همدې ځای ورسېدو. څلور نیمو بجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویل د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سوله ییز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. د ویلي چې هر ستراتیژي پریکړه یا اعلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکام کیږي. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داس مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز څخه سرغړونه کړې ده. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې شوېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکونکي وژل سوي دي او په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري، سعد حریری د ریاست جمهوری ماڼۍ ته رسیدلی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. د دې او نور خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت او هر کله کتلی شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه خاطر پردیسي دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون په کابل کې د نجونو لومړنۍ مقدماتي سیالۍ پیل کړي. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا 50 خزینه لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي سروش په خبره د دې سیالۍ په پای کې به 12 لوبغاړي د باولینګ غوره سیالیو ته لاره پیدا کړي. په باولینګ ورزش کې د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د هلکانو د باولینګ مقدماتي سیالۍ هم سبا ته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل د دې خبر ترڅنګ وایي له کابل وروسته به دغه سیالۍ په هرات او بلخ ولایتونو کې هم پیل شي. د 2019 کال د مویتای آسیایي لوبو په لړ کې افغان مویتای کاری خپل تایوانی حریف ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل شبنم حسین هغه افغان مویتای کاری چې د 30 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایوانی حریف ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو دوم پړاو ته لاره پیدا کړه. د دې سیالیو په ترڅ کې تیر ورځ افغان لوبغاړي احمد شجاع جمال د 20 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایلندي حریف ته د ماتې ورکولو وروسته د دې سیالیو دوم پړاو ته لاره وموندله. سیالی د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوغړو په ګډون د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوی چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. او د کرکټ له نړۍ څخه نن د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیګ یا IPL بولی مراسم په کلکتي ښار کې پیل شو. روان کال IPL کې د 921 ثبت شویو لوغړو څخه 302 لوغړي بولی ته وړاندې شو چې د و افغان لوغړو په ګډون شاوخوا 100 بهرني لوغړي دي. قیس احمد، نور احمد لکنوال، محمد شاهزاد، نوین الحق، وقار سلام خیل، ظاهر خان او کریم جنت هغه افغان لوبغاړي دي چې د IPL سیالۍ کې د بولی مراسم ته وړاندې شوي. د غستر لیک هر کال د اپریل په میاشت کې په هندستان کې ترسره کیږي.
سموګه ګلاس د رادیو نوري دوستانو مخکې لدین چې د خبرونه ونیزو پروګرامونو ته ورشو ورسته ریپورت راخلو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي نظام الدین قیصاری به چې څو ورځې مخکې د نیول لپاره په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به ورپسې وي او تر هغې چې نیولی نه وي دا چاره به نه پرېږدي. د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویل چې قیصاري له دولتي ځواکونو سره وسلواله نښته کړي، پولیس ټپیان کړي او د دولت پوځي وسایط تخریب کړي دي. نور حال بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت کې اورو.
په بلخ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قمندان نظام الدین قیصری لا هم د افغان قوتونو تر تعقیب لاندې دی او د هغه د پټنځای د مشخص کېدو په صورت کې به د نوموړي په وړاندې اقدام وشي. په بلخ کې د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې پر قیصری د ځمکو د غصب د ناقانونه وسلوالو د درلودلو او په مزار شریف ښار کې د امنیتي بې نظمۍ د رامنځته کولو تورونه لګېدلي او محکمې هم د هغه د نیولو حکم صادر کړی دی. ښاغلی قادری وایي چې قیصری له افغان ځواکونو سره وسلواله نښته ترسره کړه او هم یې د دولتي جنګي وسایطو د تخریب تر څنګ د پولیسي قوتونه ټپیان کړل او په همدې دلیل تر څو چې ژوندی وي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. قادری زیاته کړه هغه تر څو چې ژوندی دی افغان ځواکونه پسې دي او تر تعقیب لاندې دی. هغه د دولت په وړاندې جګړه وکړه، زموږ د ځواکونو په وړاندې وجنګېد، نوموړي د پولیس قوتونه ټپیان کړل او زموږ ټانګونه یې له منځه یووړل. هغه زموږ تر پایګرد لاندې دی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د قیصری له کور څخه مهمات، وسلې او پوځي وسایط ترلاسه شوي، خو خپل دی د جګړې پر مهال وتښتید. پولیس وایي چې د قیصری د نیولو لپاره یې له شنبې شپې د دوشنبې تر ماښامه څه باندې 8 ساعته پوځي عملیات ترسره کړل، چې د دغو عملیاتو په پایله کې قیصری ته 5 وفادار وسلوال هم ونیول شول. د شنبې په ورځ د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سچا سادات له خبریالانو سره په خبرو کې یاده کړه چې قیصری د شته معلوماتو پر بنسټ په جوزجان ولایت کې دی. تر دې پخوا ډاکټر نجیب هاشمی چې ځان په بلخ کې د جنبش اسلامي ګوند د شورا غړی بولي، رسنیو ته تایید کړی وه چې قیصری د هغه پر کور د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال جوزجان ته لیږدول شوی. نوموړي مشخصه نه کړه چې څنګه او چا قیصری له بلخ څخه جوزجان ته انتقال کړ. نظام الدین قیصری د دوشنبه شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ژوندی دی او په یوه امن ځای کې اوسیږي، خو خپل موقعیت یې مشخص نه کړ. ښاغلی قیصری په هغه د لګیدلو تورونو په تړه وضاحت ورنه کړ، خو ویل چې افغان ځواکونو مخکې له دې چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه له هغه سره معلومات شریک کړي، د ده پر کور یې حمله کړې. د بلخ امنیه قوماندانۍ د قیصری د ادعاوې ردوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفاده خبرې کوو. وا باورې چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي؟
مثلا لاسوهنه د وجود باندې هیڅ ضرور نه ده کاغه الک وی او یا هم کاغه جلی وی.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف به منظور آگاهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از هم شروع دادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفادې ژغورلی شو؟
دا هر چې په غلطه واضح خبرې نه کوو امر ته ستونزه جوړولی شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
باعث نگرانی فامیلا شده.
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولېږي.